سلامونه ستړي مشه یا فلسطین کې دا ماسپخین دوه بجې دی تاسو مخه غلزاده راډیو ناوړي وستاسو درړي خبرونه څلوري ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډه سپونه د 35 مترو د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني چپه دو لشپګ نه سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به یې خبرېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د ایسې او معلوماتو ملي اداره وایي په تېر کال کې د افغانستان د وګړو شمېر نږدې 6.5 میلیونه کسان وه. دغې ادارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمېرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 14 میلیونه یې نارینه او څه باندې 12 میلیونه یې ښځې دي. تیر 14 لمریز کال د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی و چې د نارینه و شمېر یې له ښځو ډېر و. د اداره وړاندې وایي په تېر کال کې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي. د طالبانو د ایسې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تېر کال پرتله د افغانستان د خالص تولید نږدې 3 سلنه ډېر شوی دی. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایي ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس نن چهارشنبې د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فرحي په حواله ویلي دا الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایي ډګره د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایي ډګر څلور کاله وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غني لخوا د عبدالله انصاري هوایي ډګر په نوم ونمول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 120 عمره کوونکي عربستان ته تللي دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایي ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمیز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د سازمان پرون سه شنبې په خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمیز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناصرګندو تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بې پلو خبریالانو سازمان ارسف په پروستیو کې ویلي په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کېږي. د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوې دي. د بنگلاديش ولسمشر اعلان کړی دی چې اقتصاد پوه د نوبل د جایزې ګټونکی محمد یونس په د نوي موقت حکومت مشري کوي. دا وروسته له هغې ده چې د بنګلاديش پخوانی صدراعظم شیخ حسینې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ورکړه او له هېواده وتښتېده. څلور اتیا کلن محمد یونس چې د کوچنیو پورونو یو تراو له بېوزلۍ څخه د میلیونونو کسانو په وتلو یې شهرت ومنده د محصلینو د مشرانو د وړاندیز له مخې د موقت حکومت مشرتابه ته غوره شوی. د بنګلاديش ولسمشر محمد شهاب له خلکو وغوښتي چې له روان بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي او د موقت حکومت جوړېدل یې ضروري بللی دي. محمد یونس چې اوس په اروپا کې اوسي د سه شنبې په ورځ یې فرانس پرس خبري ایجنس ته وویل چې د موقت حکومت د مشرتابه لپاره تیاری نیسي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی. د هېواد د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبې په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړه. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د اتو هېوادونو په منځ کې له نن چهارشنبې څخه پیلېږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبري کې و چې د تاسو ځوانانو زلميو او پیغلو پریکړه په کورنیو کې منل کیږي او کنه. ستاسو خبرو ته کله چې دی موضوع په تړاو په کورنیو کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه. له دې سربیره که چیرته تاسو پریکړه وکړئ چې په خپل خوخه به واده کوي کله کستی کنجلې، آیا کورنۍ مو در سره مني او کنه اختلاف مو رامنځته کیږي؟ کله مو چې اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعاتو باندې وي؟ په واده، هیواد پریخودو، د تحصیل رشته په انتخاب کې یا د چي د کاروبار په پایل کې ل دې سربېره کله چې دغه ډول ستونزې ساس یو د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کومو حل لارو یې حلوي یو څه لاري چاري ورته لټوي نن په ځوان فکر په پروګرام کې ور باندې خبرې کوو بلمند را سره شته هر یو ژباړن او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقله اسد تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی فکر کوم چې دواړه ملمنه را سره وصل دي او ځینکو تاسو ته یادونه کوم تاسو کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې راته زنګ ووهئ او هغه کسان چې ځوانان دي په دې برخه کې لستونزو سره مخ دي دوی کولای شئ چې راشي او په پروګرام کې د خپل ستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړئ تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 3 2 2 3 1 او 00 3 2 2 3 1 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي کولای شي په دې زنګ ووهي که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نوی لاند زنګ ووهي پته مو پات شي لدې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهي د خبرونه په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصری هم راوخلو چې کمنټونه تل زموږ د فیسبوک کارونکو پریخي دي د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو وربشو ملمنوته مقام صاحب په لبه له تاسو وکړو تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو دی ځوان په توګه باندې یتمن دا تجربه بلري او معلوم شوی وی درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان دی موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي خبره کوي د مشرانو لوري څومره دغه خبرو احترام کیږي څومره منل کیږي او داسې شی وي چې کله ځوان یو خبره کړي وي دغه پر اساس باندې مشرانو معاملې کړي وي او هغه خبره منل شوی وي
ډیره زیاته مننه غلی سیال لومړی تاسو ته او بیا د دې لپاره ټول قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ته خپل نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم ډیره مهمه موضوع ده دا تر ډیره په دې پورې راځي چې د کورنوي او جوړښت څرډول دي تقریبا په افغانستان کې ډیره کورنۍ چې په خاريو کې اوسېږي نسبتا هغه ته چې په اطرافو کې اوسېږي البته په دې ورستیو کې په دغه برخه کې یو څه لا خپل ځوانانو سره لنه وینې سلسله هم کړې امال بعد مرګه په تر اوسه به هم په ډیرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځنګړي توګه غږ نه وکی ځوانان چې موږ بولو دغه نظریات ته ډېر احترام نه ورکول کېږي او د هغه بلا بل دلایل کېدای شي یو رواني اړخ د موضوع څېړل غواړي بل د ټولنیز اړخ یو موضوع دا ساده چې تبان زمونږ دوستان سره د ټولنې د کورنۍ جوړښت دا ساده چې زمون مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وی مثلا دا غوی نظر ته دا غوی پریکړو ته احترام نه وی شوی او لنا رواني اړخ ویل کیږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوالي کې غواړي چې همدا حالت په خپل کورنۍ کې دا کورنۍ چې د تشکیل کړي د حالت تطبیق کړي بیا مثلا ځینې کورنۍ لرو ځینې اشخاص لرو چې دا ډول حالت نه وی تجربه کړي مګر لټولني ځړخه لنورو هغه کورنۍ وسخه چې په دغه په شاوخوا کې اوسېږي متاثر کیږي او ورته انداز غوړه کوي مثلا د بخپل دغه حالت نه تجربه کړي د نظر ته احترام شوی مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجي کیږي چې مثلا بل کورنۍ د غوي دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي او ته د پریکو صلاحیت نه ورکې نو لاوی متاثر کیږي او ټولنې ځړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکوي خو پټوله کې بیا هم ویل شم چې هغه کورنۍ چې زده کړې کړې دي او همدارنګه تر ډېره په خاريتو کې پاتې شي نسبتا هغه ته چې په اطرافو کې پاتې شي ول زده کړو لري پاتې شي دي یو څه البته په کول کې نه یو څه خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي مګر پټوله کې دا ستونزه جدي ده او تړلې را کورنۍ خپل ځوانانو پریکړو ته احترام نکوي
مدنه تاسو به تر او ګرځم اغلی سات کې تاسو تر شم د جنونو په برخه کې راته وایاس چې کله چې ونجلې دی موضوع په تړاو خبره کوي هلته هم پنجونو لکه څنګه چې مخکې مقام دي سابیا د کړه د بی باورۍ موضوع ده کنه د افغان جنونو ستونزه په کورنیو کې به بل څه وي
سلام او درنښت اغلی سیال تاسو ته بل قدرمن ملمتمو او ریدونکو ته اله دارو کوسیږي لکه څنګه چې موږ قمزي سبويل چې د سړيره کورنۍ او ټولنیز چاپیریال پورې تړلې ده. افغانستان کې هغه موضوع ډیره جدي ده او ډیر کله برخې ستونزې هم راولاړې شوې دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. او نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی یا د زده کړو کچه یې څومره ده؟ تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي، هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړله چې یوازې موږ دا نه شو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او له دې سره د کار او بینه غیر، یعنی ډېر هغه عادي په کورنۍ کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تګ، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر ډېره پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیاتو ستونزو سره مخ دي، هغوی دغه برخه کې ډېرې کړېږي او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې هغې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو نجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه ښه پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشرانو ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پرېکړه یې کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به سره وګرځم. مخمزه صاحب که تاسو ته راشم، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په ځوانانو باندې بے باوري په ټوله کې اونده داسې مسائل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکي ظلمي وي که هغه داسې ظلمي وي چې عمر یې تیر شوی وي یا داسې ښه په ښه عمر کې وي او د ښه او بد تر منځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړوکوي، صبر وکړه، په دې مسایلو باندې نه پوهېږي که هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي. ونده داسې نورې ستونزې چې د دغې مسایلو نه علاوه وي تاسو ورسره مخ شوي یاست یا تاسو کتلي وي، هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نشي عمر کې لیرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د رواني اړخ دا موضوع همیشه څیړل کیږي چې دته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کیږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغوی اولادونه دې هم ولري، چې دا په کورنیو کې یو ډېر اساسي ستونزه دې وختونو کې. مثلا پخواني خلک غواړي چې کله میلمه راځي د هغوی سره مکمل ناست اوسي تر هغې چې هغه ویده کېږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنی نسل نوې جنریشن دې موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابرو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي، نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي، که د کاروبار په لحاظ شي، که د هر اړخ شي، مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینی لار دا ده چې انسان زده کړي وکړي، خو نوی نسل وایي نه، د کاروبار څنګ تلل، بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کیدای شي. حالا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه ده، بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کیدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي. مالې دلی ډیرې کورنۍ یو کې مثلا ځوان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حده کې زده کړې وکړي، مګر د زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نور ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني. نو دا په خپل د نسلونو د تفاوت موضوع ده. دا
په بخښنه سره دلته یو پښتنه کومه تاسو د امکاناتو یادونه وکړي چې د اوسني نسل ته امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډېر دي. په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوها څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلیو چې کله ځوانان ټلیفون ډیر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي، مشرانو خوانه ورته ویل کېږي چې دا یو بې معنی کار ده چې تاسو دې ته ناست یاست، دا ډیره کاروي یا ډیره وینئ. په دې برخه کې خپل دغه ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره یې کاروي، یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ور باندې خپل وخت ځای کوي؟
دا تر ډیره پر دې پر لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی. خو په ټوله کې د بهرنۍ نړۍ سره له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسو باور کړئ چې خلک پیژنم چې همدې انټرنیټ له لارې وکولای شول چې په ډیرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي، خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه، دا تر دې پورې لري چې څه ډول استفاده کیږي. خو که په کلي حساب مقایسه کوو، دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي، لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي، برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشاله ساتلو لپاره انټرنیټ نه استفاده کیږي. خو له انټرنیټ له ټکنالوژۍ څخه ډیره ډیره مفیده استفاده کیدای شي، او له بهرنۍ نړۍ سره د نورو علومو سره، د نورو ذهنیتونو سره، د نورو خلکو د افکارو سره د بلدتیا او د لاغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو، د نورو له تجربو ګټې واخلو، او په خپل د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نشي.
مخمزه صاحب مخکل دینه چې هغه لیا سات ورشم دلته یو بل پوښتنه کوم. د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنۍ کې ونه منل شي، ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي. په داسې حال کې چې ځوانان د خبره باندې شي، دوی په حق باندې وي، خو بیا هم هغه دودونه، رسم و رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغیزمنوي؟
ډېر مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري، چې یو رواني اړخ دی، یو ټولنیز اړخ دی. چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي. په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي، هغه د زده کړو د رشتې په انتخاب کې دي، د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي، ورته صلاحیت نه ورکول کېږي، د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څنګ په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کیږي. او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوب خپل ما مثلا کده چې ماشومان واړوي، په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کیږي. حال دا چې په نور نړۍ کې، په پرمختللې نړۍ کې کوشش کیږي چې ماشومتوب له ماشومتوب خپل اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي، ترڅو دوی بار بار دا تجربه کړي، بار بار تجربه کړي، او وروسته وکولای شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولای شي چې یوازې په تجربه کولو سره خز ده کوي، چې یو لاغوینه همدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نور نړۍ کې ما ماشومان لیدلې دي، والدین کوشش کوي چې په هر برخه کې هغوی ته کوشش وکړي چې هغوی په خپل د ځینو وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي، او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تیرېدو سره دوی نهایت با تجربه وسی، برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی، ځکه هغه ته له کوچنیتوبه په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه دا حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغوی رالوی شوي دي، په لوستې کورنۍ کې رالوی شوي دي، هغوی له ماشومتوبه دا حالت تجربه کړی وي، ډېر له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړي وي، بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې مخپلواک وي او بیا ډېره ښه پریکړه کولی شي. زه به یوې خبرې ته اشاره وکړم. دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کېږي، هغوی ته چې ورکول کېږي هم تر ډیره ناکام پاتې کېږي. ځکه ناکام پاتې کېږي چې دوی له ماشومتوبه دا حالت نوي تجربه کړي، دوی ته یو ځل نه یو د یو لویې پرېکړې صلاحیت ورکړل شي چې تابان چې تا تجربه ته تجربه نه لري، ته مطالعه نه لري، نشي کولی په سمه توګه پرېکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپلو کوچنیانو ته د پرېکړو ډېرو وړو وړو پرېکړو شروع کړي، دوی ته صلاحیت ورکړي تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وی چې زما په دې پریکړه کې ناسم وسم یا سم، ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېرې تجربې سره لاخه کېدای شي.
مننه تاسو بیر ته راوګرځم. هغه لې سات کې تاسو ته راشم مقام دې سبیا د ونو کړو چې ماشوم توپ نه باید ماشومانو ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې ک د نجونو موضوع ته تم شو، تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پرېږده چې کله نجلۍ له کور ووځي هم له کورنۍ نه باید اجازه واخلي، که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي، هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟ لکه څنګه چې پلار کړه و هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه، که چېرې هلته څه ستونزې رامخته کېږي، فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق یې نه درلود له ځانه به دفاع وکړي؟
ډیره مننه اغلی سیال. دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدلی دی او څومره تجربه پکې لرو، نو نجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي، نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او تر ډېر کله په دغه برخه کې د نجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړي وي، او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي، نو یو خدا چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړیو نه د دې پریکړه اخیستل شوی نه وي، نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنې کور او هغه څه ډول تمه ترینه لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو او عادتونو ور سره مخ ته لاړ شي، نو دا نجلۍ هغې ته اماده نه وي. ځکه تر ډېره پورې که یوه نجلۍ خپله هغه خپل ژوند کې پرېکړه وکړي او څوک خپله انتخاب کړي، نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به یې پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده یا څه ډول خلکو سره دا هغه خپل ژوند مخ ته وړلی شي یا او څنګه ورسره ښه مخ ته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پرېکړه کېږي او یو چاته ورکول کېږي، نو یو هغه دا چې فکری دا جوړ نه وي هغه خلکو سره، بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کېږي. نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي. او دغه برخه کې موږ افغانستان کې لیدلی دی چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوې دي، او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنې ترینه خوښه وي، نه ترینه خوند خوښ وي، او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي. نو دغه څه تر ډېره کورنیو د خوانه هغه د خپلو اولادونو چې دوی څه ډول پرېکړه ورته کوي هغه د کورنیو پرېکړو پورې اړه لري. که چېرې یوه نجلۍ یا یو هلک خپلې خوښې ته او خپل انتخاب ته پرېښودل شي، هغوی ته د پرېکړې کولو حق ورکول شي، نو که هغوی هغه خپل ژوند کې هر ډول پرېکړه وکړي شاید خپله ترینه خوښ اوسېږي. هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره، نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهېږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی، د هغوی څه ډول خوښېږي څوک، او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي، د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي، خوته ډیره پوری دلته د انجلې خوخی ته نه کتل کیږي دا غیغه چې څه ډول خپل پریکړه لري اغه ته حتی ورته دا هم نه وایي کیږي چې ستاسوون دغه یو چا سره تړل کیږي یا ستا انتخاب دی یا ستا خوخه ده یا هم داسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډیره پوری دوی هیڅ خبرې هم نه وي باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کوري وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي او که د پلار کوري هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ضروریږي خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پرېکړه بېرته را وګرځول شي ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي وروسته بیا هیڅ هم نه کیږي
مننه تاسو به بیرته راوګرځم کورودان مقامزه سپ تاسو ته زم دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل چې دوه هفته مخکې می په کور کې د واده ویل وي د دې خبر باندې چې اوس می په کور کې نه پرېږدي دای وای چې یو څوک د زما کورنۍ ته حوال ورکي ورته دی وای چې نور کلم د واده نوم ناخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې د واده یادونه کوي دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له واده کې قرار کینه په دې خبرونه پوهیږي او بل کارونکي بیا لیکلي وایي که خپل کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کیږي په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي او خپل کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوښیږي د هغه کورنۍ سره څنګه خبرې کولای شي
ډېره مننه ممکن ځینې کارونکي له شوخې نه ځینې خبرې کړي خو په هر حال یوازینۍ لاره چې د ځوانانو لپاره د عمر یوه خاصه مرحله ده د روانپوهنې له نظره ویل کېږي د 15 نه تر 20 کلونو پورې په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه سلسله نه پسم یم او برعکس ما مقابل لور په هیڅ شي نه پوهیږي او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند او هم دغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کې خته کیږي په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه اوسي خدای نه خواسته خدای نه خواسته د دې لپاره بل چې فکر کوي ز سلسله نه البته د دې فکر کوي چې د لا تروس نه پويږي او فیصله نشي کولای یو ډول اوقدا ور سره ونيسي او یو ډول زد ونيسي او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن خپل خو خکور نه پرېږدي ځینې ممکن نور غیر عادی لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کی او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول لري په خپل فکر کنټرول لري دوی کولای شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي نو زما په نظر یوازې نه او خلاره بهتره لار دا ده چې د خبرو اترو لارې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړل شي ځکه د مشکلاتو د حل یوازې نه او بهترینه لار هغه خبرې اترې دي مثلا زینو پریکړو او زینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ځیر تمنو شو چې حل لار پیدا شي که په یو هفته کې نه په دوه هفتو کې په درې میاشتو کې څلور میاشتو کې خو حتمند خبرو لارې قناعت ورکول کېدای شي نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم او دا البته صحیح لارم ده چې دوی د خبرو اترو لارې دا موضوع حل کړي البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه پسم یم نو کله ناکله ممکن دوی په ناسم ووسی نو یوې بلې موضوع ته چې ځوان باید ډیر زیات توجه وکړي دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه پسم یم یو اړخ ته کېږي او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري یا خپل خبرې سره کېږي نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپل خبرې مخ ته کېږي نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت به لیدلی شي که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډه وي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډیر نه پوهیږي نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی نو ځوانان تر ډیره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده ځوان یم زما په هډیره دا ما تحصیل کړی خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډیره ده خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پریکړې ناسمې دي شاید سلسله نه سمې خو امدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایې ستا مشران خپل دلایل وایي ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تاسو ومني ستا خبره خو دا چې مثلا ته وای چې نه زما خبره سلسله نه سمه ده، ستاسو دلایل ته ضرورت نشته دی، دا کار چې زه وایم داسې وکړي دا حل لاره نه ده، ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده، انسان دی، دا وی په ځړ کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسو دومره لوی کړی، مونږ مشران مو یو زمون خبرې نه منې، خو که سره په یو ځای کې نو دواړه لوري خپل دلایل او خپل خبرې مخې ته کېږدي، دواړه لوري هغه اصلي حقیقت راوستلی شي. مننه
مننه مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اغلی سات ک تاسو ته راشم، تاسو ته وایست دلته د نایلې ارزو په نوم باندې وي کارون کې لیکل دي چې کلی ونجلې په خپل خوخه باندې واده کوي یا په کورنی باندې وډول د خپل تصمیم خپل پریکړه مني، کله چې واده کوي د خسرګنی په کور کې ورته په بده سترګې کتل کیږي، تاسو څنګه چرته ده؟
دا واقعیت دی افغانستان کې ک د انجونو ژوند تل ارارخ نه وګورو، نو وی لډی رستونز سره مخ وی کچیر خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي او وی دې تر ازی کړی تر څو هغه څه د دې انتخاب ورسره ومني، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي هغه ل فکری اړخ او ل شعوري اړخ کچیر ته ډیر را جوړ نه، نو بیا تر ډیر پوری جنو ته دا یو ډول کور وای چې کته ډیر سمجلې نو ته خپل خوخه باندې واده نه کولو، نو دلته هغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوي دي چې جنې خو باید په دې برخه کې څوکلي نه غیر کومه باسي کاوی هر چاته ورکول کیږي، کاوی ته هر ډول کورنۍ انتخابي کې حتی هغه کله چې دوی ودونه کیږي نو دوی ته د لباس حق هم نه ورکول کیږي، هغه باید کورنۍ په خوخه باندې ورته جوړ شي او انجلې باید هیڅ غږ هم ونه کړي، نو دلته کبیا کوم انجلۍ په دغه برخه کې هغه برلاسي وي یا تر ډیره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پریکړه خپل باندې وکړي، او د هر څه لپاره دا وای چې زما خپل خوخه باندې مختلفه شمه، نو بیا د کورنۍ د خوانغې د ډیره په بد سترګ باندې کتل کیږي، ځینې هاته به شرم بولي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول نمونه ور باندې کړي، نو کله چې بیا کوم د وی کورنۍ منجلې وځي هغه کده پلار په کور کې هر ډول خبري مقوس غمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډیره په حال تم جلې ته دا یو پیغور وی چې کته د سیسمو وینو تا به خپل خوخه باندې واده به نه کولو یا انتخاب به نه کولو، نو تر ډیره پورې به انجونې خسرګنې کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو انجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي، خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دوی ته اماده نه دي او دوی ته راجوړ نه دي چې یوه نجلۍ خپل ژوند کې پریکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کیږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کیږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کیږي، نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا غنیمه کې ور باندې کیږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپل کورنۍ پرېښودله، خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه لکم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوې وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپل لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تیر کړي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکي، راسره د نومره ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام انا تاته وان شما را غو رټول دې ورواله سوال
مدنه کور ودان نو مو وخلې لکم زما اړ کې نیولې.
عبد الله محمد جام یار صاحب داستان المنوت سلام انا واخو دغه په سما نیوي په واتساپ لا خو چې مخ خوږی جو دا داستان المنو خبر ما دی ورواله دې بیا خو لار د ماشان جمعه څو سل دې بیر تر عالم دنیا کوم مره هغه دغه مرته سره سره اوس چې په نړۍ کې سره وستاسو دا د دې وګوره لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګونه و دا چې به څنګه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي وګوره د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي دا منم دا منه اثر خبر زم د ورسوالي جلا دغه دي رواجونه دي د سارا او د جلا دي او
محمد سیب ساسي په سیمه کې رواج څنګه ساسي په سیمه کې رواج څنګه ده؟ لکه چې کله واده کوي انجلۍ چې کله واده وي رواج مو څنګه ده؟
موږ دا رواج دی په سل کې پنځه نوي پیساده، په سل کې نوي پیساده دا رواج دی. زما سره زما د پلاس د نکته ده، موږ زما خپل بچان ته وسودون ورکوي چې مور پلاره وګوري، مور پلاره خوښ کې کورنۍ خوښ کې انجلۍ خوښ کې انجلۍ هغه راځي الک وګوري الک خوښ کې. نن خلک نن را دسته ګوري سرمایه دي، خلک ولاکه ګوري نه ولاکه بزنګان ته ګوري. نن خلک ډېر دي چې اکثر چوپکیان او اکثر پولډیان او اکثر چرسیان او اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلې څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوري. او دغه انجلۍ خوښه ده الک خوښه زمر ته مش کې کینی دار واز نه څه د کابل کې ډېر گزاره کوم لوګر ته زملګر لرمشه ان ته دار واز څه خسیر واز شر واز مګر په دغه رواز کې درشه ما په دغه کابل کې زما ملګری زور سره څنګه د طلاق په دغه یو پلاس سره خوښ کې بیا په دغه طلاق ډیر غلي کې نه ډیر غلي دي. او بل دغه په خارج کې د رقم نه کوم څه شوا په افغانستان
کې. محمدي صاحب، محمدي صاحب، ملمانه بروس په دې خبرې وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري. تاسو د خپل سیمې یو شالته کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجونیم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي، تاسو ستونزې څه دي؟
خدا پر شاخ شاره کی الحمدلله ثم الحمدلله زمر دی رغت کورنی زما خپل کورنی درشن زما ورن عمر تقریبا 22 درش الفات ودن ورکړي دغه منجن ودکړي تر نن نه پرې د وی د ولګي ته خاصه خبره ولا کب شاګل د الحمدلله داس کو سیمم کړه د ګوره واد سیم کړه د بوله په خپل بل راته ویل بل سیم در سره کوم کومر داس گزاره داس زمر واز داس دی ولور نه خو نه ولور ورکو کور پر خپل تبيات کو اغه لږ محدود پی سي اغه د انجلی پلاس ترکو مور ترکو اغه د خپل خوش شي دغه ترکی ولا لور ترکی مخ خپل کور خپل خوش کو دا زموږ رواج دی. او دا نو ته خور جان ګوره په سارا کې دا رواج دی اغه ورته دا سي شل ور دي د مخ خبره درنه د پاتاله کالدار سړي کوزدا وکړه درېم کوزدا و یسړي درېم شته و یسړي پر ورکه او ډاکټر پروشین ساتلته دا په ورته د ټو ډاکټر پروشین ستا په سارا کې ستا په لوسالې کې ستا په ارزا کې ستا په فشارو کې بوم شي چې دا څنګه درته وایم ډاکټر پروژه خاله کوم ستا او دا څه وطن دوست او چې دوستي غواړي کورابت کوي د دوستي وای د څو کال لا د پمل کې رواج دي دامستا او دا ګرځ رقم کم خلک دي څنګه ګرځ ما د ملمنه چې داسکي د شته داسکي د نارضا
مننه محمدي صاحب کور ودان چې تاسو د پولیس به رواج راته ولي چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خبره باندې واده کې کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دنیولې و اغلی سات تاسو تر ازما مخکيم اوریدونکو یادونه وکړه زما پښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کوي او دا بیا زی پلار کړه ستونز خوان کړه ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړی یا مشران ورته کړی دی. خو کله چې دا ودیږي محمدي صاحب دا ونه ورشه د دوی په سیمه کې څه ستونز نشته خو ساسي پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې ویدیو انجلی په حق کې کله کیږي مور پلار کوي دغه پریکړه نه ورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلۍ ژوند څومره اغېزمنوي لکه دغه یغه کور کې تاوتریخوالی څومره رامنځته کیږي؟
دا اوریدونکو خبرې ما واورېدلې. دوی ویلي چې دغه برخه کې که مونږ انجونې واده کړي دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي. تر ډېره پورې دغه سي انجونې که ودیږي مونږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوښه باندې ودیږي نو هغه به حتمي له ستونزو سره مخ کیږي. ډېرې کورنۍ کې که یو انجلۍ خپله وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکړي ورته وایي شي زما ژوند کې هره پرېکړه چې تاسو کوئ ما ته د منلو ده. نو داسې ودونه که بیا انجلۍ ودیږي نو نه له خسرګنۍ سره کومه ستونزه لري، نه له خاوند سره او نه هم د پلار د کور سره. خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغوی په خپله خبره باندې ولاړې وي او هغوی له کورنۍ نه هم دا غوښتنه کوي چې یا له ما نه باید دغه چې زما د ژوند پرېکړه کېږي رانه پوښتنه وشي یا زه په خپله خوښه باندې باید انتخاب وکړم، نو دغسې ودونو کې تر ډېره ستونزې را پیدا کېږي. انجلۍ له ستونزو سره مخ کېږي، هلک له ستونزو سره مخ کېږي او دواړه کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کېږي. نو مونږ په ټوله کې دا نه شو ویلی چې ټولې پرېکړې چې د کورنۍ د خوانه کېږي غلطې وي.
هغه ولې موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې که انجلۍ وغواړي مور پلار ته دا انتخاب ورکړي چې هغوی ورته انتخاب وکړي، فکر کوي چې د غنجلی نه غواړي خپل انتخاب وکړي کې نه په دې نه پوهیږي چې دا د انتخاب حق لري؟
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېرې سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي پکې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنی نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پرېکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل هم دغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی دغه نجلۍ پورې خاندي، بیا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړې دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلې، یا که ورسپارلې هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پوهې نه دي او د کورنۍ د خوانه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوی یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی له دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپله مور سره مخ کېږي او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زوره باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې راولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته وګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي بیرته پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني اتل صاحب ساسي نظر اورو.
مننه قربان سم بریدي خورکی، ډیر خوشاله سم چې برته اړیکه وصل شوله. نو راتلله موضوع د خورجانی لکه محمدی صاحب چې اشاره وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د اختم قربان ته دوستي کوو، واقعا په علمن ولایت کې هم داسې شته. او خورجانی دلته یو مشکل غته خبره داغه چې ما ډیر ولا زوري هغه دا خبره ده چې اکثر کورونو کې مثال د خبرې کمیش گاونډیان کما درته خپل ملګری دلی پر دې خورکی د زوی څه پوښتنه کوي چې زوی دا ستا دغه ځای خوښ دی که نه دی خوښ، د خوند څخه پوښتنه نه کوي پر دې سال خورکی یعنی زه خپل د سترګو یو درس لیدل هلته تمام خورجانی زموږ هم گاونډی و، نو هغه دا خپل لور ورکړې وه خورکی والا خبره کړې نه وه د سمالې ورکړې وه د شپېتو کال سړي ته خورجانی اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ زیاتی دی خورجانی د خور پاکي د لور پاکي دا ظلم کیږي خورجانی دا اوس ویلمن ولایت کې دا ځاغ دا ورېدون کې ما ځاغ خورجانی یا په دون لور قیمت باندې خورجانی ورکړي چې مثال خبر لکه محمدی صاحب چې اشاره وته وکړه تاویا لکه پاچاله کالداري شپېته کلن اویا کلن سپېږي په یو پیغ له خور کښې نول کېږي چې دا ډېر غټ ظلم دی پر دې خور کې دغه مشکلات سره زموږ په ټولنه کې.
او له دې سربېره چې دغه په خپله خوښه لکه کورنۍ مشران نجونو او هلکانو لپاره تصمیم نیسي، هلکانو څه پوښتنه کېږي خو له نجونو نه پوښتنه هم نه کېږي، بیا وروسته کورنۍ کې څومره جنجالونه زېږي لکه د ښځې او خاوند کورني جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول دا مسایل خو نه وي وروسته؟
پر دې خور کې دروازن د خدای دښمن دی، زما اکثر انډیوالان چې زما سره ناسته ولاړه کوي ولا اکثر وخت کور ته جنجالونه وي، نو بیا دې زما سره دا موضوع شریکوي اتل صاحب کور ته مې جنجال کړی زه پوښتنه ځینې وکړم چې ولې باره وي دا ځای زما خوښ ولا کړي. پر دې خور کې ما مخکې اشاره ورته وکړه دروازن د الله دښمن دی، سړی دې پر حق سترګې نه پټوي، کورنۍ جنجالونه ډېر دي، بې اندازې دومره زیاتې. پر دې خور کې چاته په دې دغه کې مثال د خبرې طلاقونه راغلي چې دغه هلک ناخوښ وي، مثال دغه ځای نه خوښ خپل مېرمنې پرېښي، د خوندو د طرفه سم پر دې خور کې باید چې وایم چې د خوندو هم داسې ځایونه سته چې مثال د دوی نه دي خوښ. پر دې خور کې دا مې ډېره جالبه موضوع انتخاب کړې ده، نو غواړم ما نه غوښتل چې دا خپل موضوع در سره شریکه کړم، نو دا چې اورېدونکي پوسې پر دې خور کې ما په خپل خوښه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی، د خدای سره راضي یم، اته کال نه کال زما د واده کلي پر دې خور کې په خدای قسم درته اخلم که درنه پورې زما او زما د کورنۍ تر مابین دا خبر راغلی چې دا راته وایي چې اتل صاحب دا کار داسې دی زه ورته وایم نه.
تاسو په هلمند کې څنګه بریالي شوئ چې په خپل خوخه خزه وکړئ؟ د تاسو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې څوک په خپل خوخه واده نشي کولای.
قربان زم پرې دی خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله د چا نصیب چې په صداقت خورجان دې چا ځای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورجان قسم د ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې، نو دا خدای پاک یو پزلو کرم دی پرې دی خور کې زوامه چې مثال یو څوک په انتفاق او مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک د هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراتو د هر مسلمان ارمان دی خدای پاک کې پرې دی خور کې دی شه خوشاله ژوند مدي د خدای سره راضی يم خدای دې هر افغان هر مسلمان ته د خوشاله ژوند زمګي ورکړي پرې دی خور کې لکه زما ده
امين ډېر مننه کور دی ودان ژوند دی اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله و چې تاسو خوشاله یاست د بل اوریدونکو برخ لوبیا به مقام دې سپته ورشنو مرته وخلې لکم زماري کني والے
درجه تمام نه غلی تل خور تاسو څنګه مې من درجه ټول اوریدونکو سلامونه اختر محمد خادم مې
خادم صاحب ستړی مشي پروگرام ته بخیر مهرباني نظر دی اورو
من نه ژوند وسه لږ کده موضوع تر شانه کده چې مخکنی د تل خبرې مو اوریدل چې اصلي موضوع څه ده
موضوع دا چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړي توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د زده کړو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کیږي مشران ورته دا پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیره زیاته مننه ډیره ښکلی مشهسته موضوع مو ټاکلې ده پر بشپړ ته یم نن کې ان تر ډیره پرې د پوره په دې په کورنۍ کې پر ستاسو خو ډیره ځوانانه خپل پریکړه کوي یا بیا کسان چې مشران لري خو ځوانانه ته بیا دومره اړتیا نه ستنه ما وخت د مشران ورته ورکړي چې د خپل پریکړه دی وکړي
پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کوم کار کوي حتما باید مور او پلار ورته غو انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کوي ادا خپل خوخي کوي
دا فرق څه پکې یعنی تر شپږ ته پسې دوی پرېغه مور پلار ورته کوم کار چورته انتخابي وایي خو دا څلور څه پکې ځوانان کولای شي مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي بیا دوی ورسره موافقه کوي کچیرې
مننه کور ودان خادم صاحب چې اړې کده نیولې وا ژوندې اوسي فکر کوم بل اوریدونکو مشته د نوم مرته واخلې لکم زما اړې کني ولې ساسي اړې کې وصل د لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ د ټلیفون لارې مو غږ غواړم مهرباني نوم مرته واخلې لکم زما اړې کني ولې
زه توخیم د بل ولایت شاجیل ول وصلی سره پالیک سکیم خورکی تا استاد نیل منو پول او دیدون کتنی که هیلی و احترام مطورنی کن
مندن تو خیصه بستره میشه تو خیصه میرابانی استاسی نظر لنده او رو چه ریاست بدیر پتا ما باد شو
خیر یوسی اتل صاحب و خادم صاحب تا ریر سلامون و ایم او دیر سو نظرونه ورکو دختل منتفیه و دختل کورانی تگلاره دستر شیری که که افتی هم وز حالاتو تا تجر خوره لیده پریدی خور محکی با دایسی پیش و نو دا ځوان بل کور ته ستیدلې وی دی واده و دا بتللې و قرار بو شرمې دی به دا دی یو حیا بلله او یو ابداری بلله خو وس الحمدلله د تعلیم کا شخ پرس و ډیر وس وس خلک په هانس و تر ډیر بری د خو وس مو وینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي و لوار خلک ورځي یو شدي ورځي د انجلی ګوري د شذل لاري ځخه اغه سی کور خوښ انجلی خوښ سولاجه سره مشوره کیږي چې پلان یې زیو کوي داغه بعد بیا خلک راځي ته الک زوم ګوري نو تر دې راهدا پوری د خلکو په خوښ کیږي دا سی یو ځای کچيري پیښي سی هغه سره نه خبرې یا دا سی پیښي سی دا پلار نسبتاً یا د سیوادي یا تقریبا ظلم کوي نو دا سی ځای ورته سره نه خبرې خدایغه قایلی هم بیا خراب راوزی لکه سیدی روزایی که مرداشی دیدی دیسی دنجلی یو نا اهل زایی تور کری یا اسنیزی تور کری نو یو کل کل شاز دا سی پیرسی سی اغا بیا پرو بد واولی نو شا خبر دا دا سی کپ یو مفتو شیعت که یو مهم شید یو دیر ضروری شید کپ تمانا سی ایلن دی برابر یه زوانی دی سر برابر یه دا داخل گو کورنی و اندازه دی سر برابر یه نو دا کوپ لازمی ده کو تر ډیره حدا سوس مور د دې سیمې خلګي او دلته مو شهیدان یو تر ډیره حدا پورې دا کار ان شاء الله عملي ده او خلک شذې په بده کې نو ورکی دي اسلامي امارت د شریعه حکم په لیکل ده او کله تقریبا پولینه تر ډیره حدا د خپل اختیار دي خو په هغه کې څه څه مشکلات بیا هم ستدل په پښتني کلتور او دود او دستور ده وای وای کله زما ده ولو کدا شران ډیر ناروا هم د خو بیا هم دلته د سیاسي دستورونو وانانی استفسار به شي کړ شریعت سره په ټکر کې او اندغه کار لا تر یو حدا پوری وسمسته او یو هیله لرم د خبرونو په حق له تخنیکی همکاران زموږ خبر ورورسه ستاسو خبرونه چې کله سهار په منځنی صفه دوله شپږ نیو باندې خو ختم کیږي سهار لخوا د خبیا د ورځې لخوا شروع کیږي بیا تر اوو بوجو پورې مطلق نه اړول کیږي په لاندې صفو نو نه خبر چې ستاسو میټر نه دورته انتخاب کړی دا یو سات خلا راځي کول اوو بوجو یې سم دی راځي په ستاسو پنځه لزر میټر د هغه کار برابرۍ پنځه لس اشاریه نیوي دا فلنګ د سپو کار شروع کوي خدای یو سات د شپږو تر اوو پورې ستاسو خبرونه په مطلق ډول سهار نه
مننه ته خي صاحب ما ساسي دغه یاداش کړه کور دی ودان حتما د بده تخنیکی همکاران سره شریک کړو چې ستونزه چرته ده شو دوی حل کړی کور دی ودان چړي کېدنی ولې ما خمزه صاحب کتا سي تر شمه زینی کسان د کورنی په خوخه واده خګنی زینی کسان په خپل خوخه باندې خګنی خو کتا سي دواړه ودونه سره پرتل کوي یا په ټوله کې د یو ځوان انتخاب او دغه د کورنی انتخاب سره پرتل کړو کمه وی ځوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمرې مخکې تاسو یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي په دې حالاتو کې څه کول پکار دي یو ځوان ته
ډېره مننه ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې په بخښنه د اورېدونکو خبرې نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نه شي کېدای مثلا یو اوردونکي ویل چې مثلا زمونږ په کلی کې ټول اکثریت موږ مثلا مور او پلار د رښتې انتخاب یا غوښه خوشاله ژوند لري مثلا بل اوردونکي ویل چې ما په خپل خوخه واده کړی زه خوشاله ژوند لرم دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کې خدای نه خواسته چې تریخ ژوند لري او څوک یا مثلا یو څوک وایي چې کڅو په خپل خوخه واده کوي هغه په ټول مخ خوشاله ځکه موږ داسې بیلګیوم درو چې وچا په خپل خوخه واده کړی وي خو بیا ورسره جلا شي وي مثلا داسې بیلګیوم لرو خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې د حق ورکول چې په خپل پریکړه وکړي د دې سبب کېږي چې هدي اقل کورس ته دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي پړې په نور چا پر کورنۍ پر نور مشانه وانه چوي هدي اقل ز لکه د هغه ملګرو نه چې هغه ګډ ژوند شروع کړی دا وي د تجربه په اساس ویل شم چې هغه چې په خپل خو خواده کړی وي کستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کیږي په خپل حلوي ځکه پویږي چې دا پریکړه ما کړې ده مسولیت زلرم مګر هغه چې د کورنۍ په خوخه یا کورنۍ ورته ودونه کړی وي هغه یو ډول دی مسولیتي لوري ته ځي دوی فکر کوي چې دا انتخاب دوی د پلار یا دوی د والدینو دوی که دوی ستونزه شته د حل صلاحیت یا د حل کولو مسولیت د نه دی نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغه ته چې پخپل خوخه د واده کولو پریکړه کړی وي هغه ته نو دا وی خواله دا وی چې هدي اقل خپل مسولیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلي پر نورې پرنا چی نو یو تر ټولو خګټه دا ده خو په ټوله کې نشو ویلای شي په خپل خو خواده کول د خوشاله ژوند تضمین کولای شي یا مثلا د کورنۍ په خو خواده کول د خوشاله تضمین کیدای شي هیڅ کلم نه مګر هغه دی پر لری چی ستا او ستا د ژوند د ملګری یا ملګری ترمنځ تفاهم څنګه دی خبرې اترې څنګه دی د دوړو د میچورټی لیول څنګه دی دوړو لیول سره برابر دی او کنه ځکه د پګټ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا چې دوړو فکرونو د میچورټی لیول کله فرق ولري نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري هغه خاوند لري او په هغه لیول کې دا ذهنیت نه دی نو هغه تر ډیره پوری پدې لري نو زما په نظر د کچه ته پخپله ځوانانو ته د صلاحیت ورکړل شي چې پخپله خو خودونه وکړي د ګټه دا وی هدي اقل د والدین د مسولیت نظام خلاصې چې سبا دوی ملامتونه ګړل شي ځوانان بیا پخپل مشکلات لخپل د ژوند ملګري سره یا ملګري سره پخپل منځونو کې حل کړي ځکه وایي پیګی چې دا پریکړه مونږ کړې دا اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسولیت اون تر راګرځي
او په ټول کې په دغه برخه کې د واده خبره ډیره وګدم شو خو کله چې یو نارینه واده کوي پاره کورنۍ کې یوازې د خزي مسولیت بیا ورته غاړه نه وي معلومه ده په افغانستان کې ګډ ژوند وي خويندې وي ورونه وي مور پلار وي مخکې اغلی یا صد یادونه وکړه چې بیا کچري د غلک د کورنۍ نه جدا کیږي د دغه جدای ډیر مسولیت خزي ته ورګرځي وای چې کچري په خپل خوخه واده کړي خو به خي خبره ډیره سنځمنه وي چې د راواده شو مګنې سړی بیل کړو او لاړو دغه برخه کې نارینه وو ته توازن ساتل څومره ضروری دی او څنګه کولای شي توازن وساتي
دا ډیر جدي او ډیر ډیر خوندور موضوع هم ده. زه شخصا پر دې نظر يم هر هغه نارینه چې واده کوي باید د کورنۍ نه بیل شي. دا ډیره مهمه ده په ګډ ژوند کې. دا یعنی دا د دنیا هم دا موضوع هم داسې ده. د دنیا هم دا موضوع داسې ده چې کله انسان واده کوي باید له کورنۍ بیل شي. په دغه وخت کې چې کله انسان واده کوي له کورنۍ بیلېږي، د خپل ژوند او د خپل آینده ته فکر کوي. خو له بده مرغه زمونږ او ستاسې په ټولنه کې ډېری هغه ځوانان چې ودونه کوي هم د هغوی د مصارف او د نور مسؤلیتونه په خپله کورنۍ ته ورغاړي وي. او لبد مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزه وي چې تر ډېره
خغلی مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړای زه دغه کورنۍ و چې دوی نه پرېږدي مثلا اولادونه ورنه بیل شي یا دغه موضوع ډیره بده غني چې ورونه سره بیل شي وای چې موږ په دې کار کړی مصرف وکړی رالوې کړی مې ده یا نورې ستونزې یادونه کې یا وای چې باید دغه ورور خور ته لاس ورکړي. دا څنګه ده؟
دا موضوع ډیر خو زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی. کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی، په نورو ټولنو کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دوی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي، خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي. برعکس زمونږ په کور په ټولنه کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ورسره شپږ شي، زه زر کار ته ووځي، زه زر پیسې وګټي. او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي. له بده مرغه تر ټولو بده او ویل شم چې کمزوري نقطه زموږ همدا ده. دوی تر ډېره کوشش کوي چې اولاد زه زر را پیدا کړي، زه زر لوی شي او دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي. چې دا په نوره نړۍ کې ټول خلک خپله کار کوي، خپله ژوند جوړوي، اولاد فقط د دې لپاره زیږي چې هغه لوی شي، ژوند وکړي او خپله ټولنې ته او خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نو زما په نظر دا شاید ډیر وخت ونیسي چې زمونږ استاد ټولنه هم دې لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده، اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځان ونه شو رسولی په هغه باندې ځان ورسوم. او له بده مرغه دا زه اوی خبره نه کوم، دا لید سترګو لیدلی حال دی. د مغې ټولنې یو واقعیت دی. او یعنی ډېری خلک چې ولې زر واده کوي چې زه زر اولادونه مې لوی شي چې زه آرام شم. یعنی دا څه معنا چې ته غواړي چې یو ماشوم تا خپل هیلو ته ورسوي او هغه ماشوم ته خاص اندل لپاره لوی چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپل په غټ ځان ونه شو رسولې په خپل اولاد ځان رسې. دا تر ټولو بد فکر دی چې له بده مرغه زمونږ ځینی هیوادوالې لري. او چې د اولادونو د ډېر والی یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پښتنو کې وزنه دلیل هم دا ګرځي چې زر لوی شي، زه ځوان یم، زه بیا قرار کینم او وغیره ته ګټي. نو دا زمونږ ټولنې یو واقعیت دی او دا ډېر وخت ونیسي شاید چې د حالت نه د ذهنیت نه زمونږ د خلکو ذهنیت واوړي.
مننه کورودان ژوندۍ اوسي. اغلی اسد که تاسې تر وګرځم مخکې مقام زی سب یادونه وکړه چې کچیرته څوک واده کوي ښه خبره دا ده چې بیل شي. یو زوی چې کله واده کوي له مور پلار نه د بیل شي دا ښه خبره ده. انجونو سره څه فکر وي کله چې دوی واده کوي؟ تر ټولو لوی ویره د هغوی څه وي چې کله د خاوند کور ته ځي او هلته یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي؟
بالکل، افغانستان کې کله چې نجونې ودی کې او دلته د کورنۍ فکرونو ته کتل کېږي او بیا چې کله دغه سیستم زمره ولاړ شي چې ولې وي نجلۍ په خپل خوښه باندې انتخاب وکړلو، نو هغوی سره بیا تر ډېره پورې همدغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې د خسرګنۍ ده دوی ته څه ډول فکر ورکېږي یا څه ډول هغه دوی ته کتل کېږي په کومه سترګه باندې. او بل دلته یو لوی ستونزه دا ده چې کله یو انجلۍ ودی کې د خسرګنۍ د خوانه د سیو احساس هغې ته ورکول کېږي لکه کور ته چې یوه نوکر راځي هغې ته د انګور په سترګه باندې نه کتل کېږي، هغې ته د یو اولاد په سترګه باندې نه کتل کېږي. که هغه کور کې د خاوند خویندې وي یا ورونې وي یا خپل همدغه خواښې او خسر وي، نو کله چې د دوی کور ته یو انجلۍ راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه باندې کیږي هغه باید د کور ټولې چارې خپل تر سره کړي هغه باید د خپل نه غو نه واسي هغه ته هر څه ویل کیږي نو هغه باید هیڅ مونږ وای نو دغه برخه کې تر ډیره پورې انجن لستونز سره مخ کیږي او دا غوي فکرم لاول نم د سي جوړ وکړه کله د کور تر ازي نو دا باید لمخ کې د سي ولا رضان ته جوړ کړی تر څو د خسرګنې نه بي له شي وجود ژوند وکړي نو دا ستونزې تر ډیره پورې افغانستان کې شته دی او انجن مخ کې نه دي تما د ګینې چې څنګه هغه د خپل خسرګنې نه ځان جدا کړي خو لاملونه هم دغه چې ما درته ویلې د خسرګنې د خو نه پاغي باندې ډیر بوج او فشار راوستل او هغه دغه مسولیتونه ډیرول د دې لامل شوی دی
مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغله په پروګرام کې مو را سره ګډون کړل له هغه ریدونکو چې اړیکې نیولې و لا غوي هم مننه او هغه چې پر فیسبوک باندې خپل تفسیر را تپریخوي تر بل پروګرام خې چارې خو
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت